السلام علیکم ستړي مشهید مشال ریډیو خبرونه اورید ماس پخین یونی ما بجښوا د ګړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به تیراکې د وسلوالو خلاف د امنیتی ځواکونو د عملیاتو د جنرال پرویز مشرف د غداري د مقدمه د اوریدنې د طالبانو په اړه د افغان ولس مشر حامد کرزی د سرګندونو په اړه ریپورتونه واورئ د یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګه د ځوانانو غږ هفتوار پروګرام هم د دې ګړې برخه دا خود هر سن ولاندې د ملي حامد زادنه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټیکی د خیبر قبایلی سیمه پتیرا کې پتیرو سلور ورځو کې یو شمیر سرتیرو او وسلوالو ته مرجوب لا وخت دی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د مل سره د غداری په کیس کې د پوز په خوانی واکمن پرویز مشرف په عدالت کې حاضریږي او نن د امریکا د بارنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د امن پروسه بحالولو په مقصد د اسرایلی وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان په شمال غربي سیمه تیرا کې پسلو رزنې جګړه کې یو شمیر سرتیرو او وسلوالو ته مرګوب لا وخت دی. د پاکستان پوځي چارواکو د ګل پورز ویلي دي چې پوځ له طالبانو او د هغو د ملګرو لخوا لرې پرته او غریس سیمه واپس ترلاسه کولو کوشش کولو. چارواکو ویل چې پوځ د تېرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایی شروع کړه. تر نښتو وروسته په زرګونو ځایي اوسېدونکي له سیمې کډه کولو ته مجبوره شوي دي. دا مشال ریډیو خبري الواین د پاکستان په سپریم کورټ کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مل سره د غداری په مقدمه کې په عدالت کې حاضریږي. تیر ورځ سپریم کورټ دوه رکنی بنچ ته یادې مقدمې د چلولو په حق له د درخواستونو په ترڅ کې د کیس اورېدنه وکړه چې د نوموړي پر ضد یادې مقدمې د چلولو فیصله وشوه او نن د هغه د حاضرۍ حکم ورکړل شو. عدالت ویلي د هغه تر حاضرۍ وروسته به د کیس فیصله اوروي. سپریم کورټ د دې سربېره وفاق ته هم د کیس په لړ کې د کاروایی کولو نوټیس لیږلی دی. په پرویز مشرف تورونه دي چې په خپل دور کې د پاکستان آئین مات کړی دی او د سپریم کورټ ججان یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی په فرا ولایت کې د تیرې اونۍ په درهګری برید کې د وژل شو کسانو د کورنیو سره لیدلو لپاره تیر ورځ د یاد ولایت دوره وکړه. نوموړي په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې پکې د سیمې مشرانو او د تیرې اونۍ د قربانیانو کورنو پکې برخه اخیستې وه. کرزی وویل چې افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي د غلطه نظام په خپو ودرېږي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د شروع په ورځ په فرا ولایت کې په وسلوال برید کې خواوشه 50 کسانو وژل شول او تر سلو پورې ټپیان شول. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل خوشي شوي دي. په کابل کې افغان چارواکو چې نمونه نه دي یاد شوي د فرانس خبري اژانس ته ویلي چې پیری بورغي په نامه فرانسوي اکاس چې په تیره نومبر میاشت کې تختول شوی او د دوشنبه په شپه میدان وردګ ولایت کې خوشي شوي. د افغان مقاماتو په وینا دویم فرانسوي چې نوم یې لا نه دی په ډاګه شوی د روان کال په جنوري کې په کابل کې تختول شوی. فرانس پریس اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې دا دواړه کسان په جلا جلا سیمو کې ساتل شیبیو. د فرانس د بارنیو چارو د وزارت ویان په افغانستان کې د خپل دوه تختول شو کسانو خوشی کېدل تاییدوي او د دوی د خوشی کېدو هرکلی کړي، خو په اړه چې دواړه فرانسویان په څه ډول آزاد شوي افغان او یا هم فرانسوي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې ملګرو ملتونو یا یوناما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو په وژل کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه د هغو لسو ماشومانو او د یوې مېرمنې د وژل کېدو له امله چې د شنبې په ورځ شیګل ولسوالۍ په شیلتندره کې د افغان او ایساف د ګډو عملیاتو پر مهال په نښه شوي خپل غمراسي څرګندوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت افغانستان د جګړې په ټولو خواوو غږ کړی دی چې د پوځي عملیاتو په ځانګړي ډول هوایی بریدونو پر مهال د ملکیانو سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي. شام اعلان کړی دی دا بنه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ساډله په هیواد کې دغه شان وسلو د استعمال تفتیش وکړي. شام د خارجه وزارت یو چارواکي دغه بیان د هیواد سرکاري خبري اژانس سنا د ګل پورس پرستی ساتونکو کې خبر کړ. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په قبرس کې د کیمیاوي وسلو د ساډله راټولېږي. د بشار الاسد حکومت اول 13 میاشتې ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د دوی هغه دعوی وساري چې د دوی په وینا په شمالي ښار حلب کې مخالفو وسلوالو د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډله راټولېږي، ادارې دا واضح کړې ده چې د حکومت او یا د اپوزیشن لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په هکله د ټولو تورونو باندې تحقیق کوي. تیر ورځ د برېټانیې د پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر د مرګ وروسته د ټولې نړۍ نه هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي. نوموړې د 80 کلنې په عمر د دورې له امله مړه شوه. د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون وویل چې هیواد یې یوه عظیمه مشره له لاسه وبایلله.
A legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
هغه چې کوم میراث پرې ښه هغه د چې هغه د خپل هیواد ښه خدمت او ساتنه کړي او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب خوده لیدل. خلک به څو لسیزي او یا کېدې شي څو پیړۍ د هغه لکارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغه پرې ښه ده.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف ویل مارګریټ تاچر یو ډېر ستر سیاستوال او د روحانه طبیعت مالک و. مارګریټ تاچر چې د اوسپنیزې خزیا د آیرن لیډی په نامه یادېدله د هیواد یوازینی خزینه وزیر اعظم وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو پترس کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي. په تیرو دوه هفتو کې جان کیلی د بیت المقدس په درېمه دوره دی. د نهایي پورس کری او نتنیاهو د فلسطینی لوړ پوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته په غیر رسمي ډول د ماښام په ډوډۍ کې له یو بل سره ولیدل. د اسرایلی ولسمشر شمعون پیرس سره تر خبرو وروسته کری وویل چې اسرایلیان او فلسطینیان د مشکلاتو باوجود اوس هم د سولې تړون لاسلیک کولی شي. دا خبرونه پای.
دا و ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې خبرونه واورول او اوس هم د دې غړې د ریپورتونو تفصیل واورئ. د خیبر ایجنسی لري پرته سیمه تیراکه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال او د امنیتي ځواکونو غړي وجل شوې دي. نن د پاکستان سپریم کورټ کې د پخوانی عامر پرویز مشرف خلاف د غداري د مقدمه اوریدنه کیږي.
اسمه تو سپریم کورټ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
او افغان صدر حامد کرزی د فرا ولایت د سفر پر مهال ویلي هغه طالبان چې ولسی خلک وجنی نور هیوادونو ته ګټه رسوي. دا او نور ریپورټونه به هم واورئ. او د دې غړې په آخري برخه کې به واورئ چې د قبایلي سیمینا د راروانو عامو انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران څه نظر لري.
وان پول پر تعلیم افراد جنریشن او در از کام پر بزن سر مخ پورانی بودو این ممکنه دا چی پا قبیلی نور سیمو بشانتی بدون راش.
دا بواره د زوانانو غگ هفتوار پروگرام که مشال ریدیو سراوسه ای. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې هر ورځ د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي او د ریپورټونو تر مخه د دواړو خواوو په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا نه د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام وسلوالو ډلو ترمنځ د خطو لوجه په زرګونو خلک به کور شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نور تفصيل راکوي.
په پیښور کې د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي چې نوم سرګندول نه غوښتل نن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په لری پرته سیمه تیراکي د تیرې جمعې د ورځې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي او د خیبر زخخیلو او د باړي د کاخیلو لاري ورته پوز او ملیشه ځواکونه سره د لوی وسلو او توپخانی ننوتلی دي. دوی وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي او جوبل شوي دي او امنیتي سرتیرو ته هم پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. او دلته بیا ځینې رسنۍ داسې لیکي چې په دغو عملیاتو کې دیش امنیتی سرتیری وژل شوی دی او تر سلو پورې پکې وسلوال وژل شوی دی. خو لکه د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر دې دمه په دې اکله څه نه دي ویلي. مونږ هغوی سره په رابطه کې یو او دوی کومه حتمی شمیره تر اوسه نه ده ورکړې. څنګه چې تیرو دوه میاشتو نه په تیرا میدان کې حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کومې خونړۍ نښتې شوې وي، زیاتره خلک د هغې میدان سیمې نه راغلي وو. او مونږ چې کله دغه اخیری شمیره اخیستې وه د خیبر هاوس نه، دغه خواوشه 50,000 کسان ترې رابېکوره شوي دي او دغه خلک په پېښور او کوهاټ او کورما و ورغزو کې خپل خپلوانو کره دیره شوي دي. زیاتره کسان پکې کیمپونو له نوي تلي. بل دا چې دوی دلته کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او نه په سمه توګه لا رېجستریشن شوی دی.
د تیرا د نخطو حال مو درې د مې نوړاندې واوریدلو. اوس ورزو د پاکستان سپریم کورټ د ریپورت په اړه. د دې هیواد د سپریم کورټ د ملک پخوانی پوځي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداري د آئین د خلاف ورزي کولو او د مارشل لا لګولو کیس کې پرون د درخواست اوریدنې ورسته نن عدالت کې ورته یو وار بیا نوموړي ته د حاضرېدو حکم کړی دی. په پرویز مشرف د کیسونو او د اوریدنې په اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض داخل دا ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په جسټس جواد اس خواجه او جسټس خلجی عارف باندې مشتمل دوتنی جرګه د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه چلولو د پاره جمع کړی شوی 15 درخواستونو اوریدنه وکړه. د مقدمه په شروع کې وکیلانو اے کے ډوګر او حامد خان دریس خپل کلوچ پرویز مشرف په کال 2009 کې آئین مات کړو او ججان یې په کورنو کې نظر بند کړی وو. د دوی وینا وا چې دغه لړکی د سپریم کورټ یو فل بینچ په کال 2009 کې پرویز مشرف مجرم ټاکلې دی او اوس هغه ته صرف سزا ورکول پاتې دي. د کچا اوریدنې وروسته مقدمه د نهه ورس پورې وزنډول شو او دغه لړکی وفاقي حکومت او پرویز مشرف ته هم نوټیس جاری کړی شوې. عدالت د دفاع سکتر ته هم حکم ورکړو چې د پرویز مشرف نوم یې په ای سی ایل کې اچولې دي کنه دغه لړکی د خپل بیان عدالت ته جمع کړي. د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د درخواست گزار شیخ احسن الدین ویناوا
سپریم کورٹ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
سپریم کورٹ کولای شي چې په هغه د مقدمه چلولو حکم ورکړي چې په دې د غداري مقدمه او چلول شي. خو اوس دا د سپریم کورټ خوخه ده چې څه فیصله کوي. زمونږ خواست دا ده چې دا مقدمه دی په های کورټ کې وچلول شي.
هماري استدعا یہ ہے کہ یہ های کورټ میں چلے گا.
دے دوران د وکیل حامد خان وې چې وفاقي حکومت قومي مجرم تالوي پروتوکول ورکوي او د هغه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه کوي. دی وایي
عدالت نے اس کو موقع دیا تھا کہ اپنی ڈیفنس پیش کرے.
عدالت هغه ته موقع ورکړی وا چې خپل دفاع دی وکړي خو هغه داسي اونکړه او نه د فیصله د نظر سانی اپیل کړی دی. نو دا رنگ وسته هغه په ضد فیصله حتمی ده. دا د حکومت فرض وو چې دغه فیصله وروستو هغه مجرم ګرځولې وو خو داسي اونکړه. بیا موږ په سینټ کې یو متفقه قرارداد پاس کړو خو د هغه باوجود یو نیم کال تیر شو او حکومت د سینټ په قرارداد عمل درآمد نه کوي.
اسکه باوجود یې حکومت سینټ کې قرارداد پر به عمل درآمد نه کوي.
د پخوانی صدر او پوزی عامر پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه چلولو د طریقې کار پاړه چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او پخوانی اٹارنی جنرل شاخاور نه تپوسو کو نو دوی
یو د دې قانون دی های ٹریزن ایکٹ 1976. عدالت کا په دې نتیجه باندې ور رسید چې د واقعي جنرل ریټایرډ پرویز مشرف غداري په جرم دې باندې مواد شته دی. د هغه وفاقي حکومت ته هدایت ورکړي چې تاسو په دې قانون د لاندې چې کومه کاروایی دی هغه د خلاف وکړي. هغه بیا چې کوم سیشن عدالت دی هغه په دې باندې فیصله کوي. هغه به ټرایل کوي، شهادتونه به ریکارډ کوي او هغه به قانون په مطابق بیا ور باندې فیصله کوي.
یاد دی وی چې په پرویز مشرف د آئین ماتولو او مارشل لا د تورون نصر بیرا د بینظیر بوټو او اکبر بوکټی د مرګ کیسونه هم دي او دا وخت نوموړی د سند های کورټ لخوا په حفاظتي ضمانت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس ورزو افغانستان ته. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وروسته له هغې فراه ته تللی دی چې دغلته تیره هفته طالب وسلوالو د 500 خواوشا خلک وجلي او تر 100 نور یې جوبل کړی دی. ولسمشر کرزی ویل دا قسم بریدونه د طالبانو هغه ډلې کوي چې د نورو ملکونو په اشارو افغانستان کې بدامنی پیدا کوي. زموږ همکار پرې دا رپورټ لري.
افغان ولسمشر په هغه لویه غونډه کې خبرې وکړې چې کابو 400 فرعي مشرانو او د تیرې اونۍ د قربانانو کورنیو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په ډېر اساس شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دلته نظام پر پښو ودرېږي. جمهور رئیس که هم د مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې لرې او نږدې هیوادونه دلته د نظام جوړول نه غواړي، نو ځکه داسې بریدونه کوي. افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام دولت اور د افغانستان ولسمشر هم دا چنه وویل چې دوی د سولې هڅې به نورې هم روانې وي.
د سولې کوشش به ډېر وو او تفکیق به د هغه طالب کوو چې پردی دی، د پردو دی، مطلق مزدور دی او د دې خاورې دپاره په دسپنۍ ناست. د هغه طالب سره به تفکیق کوو چې د دې خاورې دی، ناپو دی، په ناپوهۍ کې خپل وطن خپل بچی، او پر هغه طالب په غږ کوو چې د دې خاورې دی، د دې خاورې بچی دی، چې هغه بچی راشه خپلې خاورې.
د غونډې په ترڅ کې د قربانانو وارثونو هم خبرې وکړې او د دولت څخه یې وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه وڅېړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالبصیر خیرخوا وویل په دغه پېښه کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او دولت باید سرحد او مرزونه ټینګ کړي. ولسمشر کرزی ژمنه وکړه چې د فراه ولایت دا خونړۍ پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به یې سزا ورکړي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یوې ډلې وسلوالو د برید له امله په فراه ولایت کې کابو 500 تنه مړه او تر 100 زیات ټپیان شول.
بلخوا د افغان حکومت یو وفد کونړ ولایت ته تللی چې دغلته د تیرې ورځې د هغه ولسي وګړو د وژنې تحقیقات وکړي چې د تیر خالي په ورځ د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شیلتن دره کې د وسلوالو خلاف بهرنیو افغان ځواکونو عملیات وکړي وو چې د چارواکو په وینا پکې ګڼ وسلوال وژل شوي وو. د دوی په وینا ولسي وګړي د یو ځانمرګي برید کوونکي لخوا وژل شوي دي. په دې حق له نور تفصیل روح الله انوري په دې رپورټ کې راکوي.
د شلتن د پیخې د چیړنې لپاره د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی هم اسدآباد ته را رسیدلې دی. دغه پلاوی د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو سره وکتل، هر چا ورته خپل راپورونه وړاندې کړل. د ملي امنیت او امنی قومندانۍ په راپور کې دا وشوي و چې ولسی وګړو او ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوخته چې کله په یو کور کې موجود ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل او د کونړ وسیدونکو بیا دا خبره نه مانی او وای چې ولسی وګړي د هوایي بمبار په نتیجه کې وژل شوی او ټپین شوی دي او دوی د ولسی وګړو مرګ شوبله غندي.
سړی ځان وساتي جالت زمون بیګونه ماشومان مړ کیږي، په ماشومان نه تدل چې د خدای پاک حق نشته دی، نو د دې خلکو بیا څه کار دی چې په دې ځای کې بمبارونه کوي او د خلک بیګونه وای دي؟ نه زمون په دې باندې خپه یو.
په ولسی جرګه کې د کودړ استازي او له کابل څخه د راغلي پلاوی غړي حاجی سخی مشوانی وای چې په سیمه کې ځانمرګ نه دی شوی بلکې بمباری شوی ده او ورته د بمبار ټوله کیسه یوې ټپی شوی پیغلی په تلیفون کړی ده.
پیغله خور چې هلته زخمی وه هغې ما سره تلیفوني خبرې کړې وې. دا د علی خان په کور کې پر چار قطې کسانو راغونډ کړي وو. په یو ځای کې د 8 بجو پورې دی روغ جوړو او د 8 بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چتونو دغه راولېدل.
هغه وای په شلتن کې د افغان حکومت مخالفین او بهرني وسلوال شتون لري، خو په بمبار کې زیات زیان ولسی وګړو ته رسېدلی دی. په کونړ کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر حاجی اسماعیل وای دغه ډول عملیات او د ولسی وګړو مرګ جوړه د سولې پروان بهیر ډیره بد اغیزه کوي.
ولس د سولې غوښتن کې دی او چې هغه ولس چې سولې غواړي او ماشومان زنانې بوډاګانې او هغه په تاسو موږ دغو کې وجل کیږي دا چې د سه وجنې ولسی وجنې کیږي دا په سولې باندې او په دې نظام باندې ډیر بد اغیز کوي.
د تیرې شنبه په ورځ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شولتندره کې نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات ترسره کړل چې شاوخوا 15 ولسی وګړو او د حکومتي چارواکو په وینا لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ جوبله اوختې وه او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې یو امریکایي مشاور وژل شوی و او د ملي امنیت څلور کارکوونکي ټپیان شوي وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
او اوس په پاکستان کې د روانو عام انتخاباتو په اړه خبرې کوو. نن د کرخ په غاړه چې پر روانه غړي کې پیتاسو او ری خصوصي خبرونه کې باز مونږ سره د عوامي نېشنل پارټي یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا گوهر ملمنوي. بشرا گوهر با د خپل ګوند منشور په مهم ټکو باس کوي او د اوریدونکو پښتنو ته به جوابونه وای. د خبرونه با د پاکستان په وخت 1 منټه د پاسا په 2 بجې د مشال ریډیو نه تاسو اوري یعنی پر روانه غړي کې. او اوس هم د خیبر پختونخوا یوې جنوبی ضلع ته ورزو. په ضلع هنګو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د راتلونکو انتخاباتو لپاره 500 کسانو کاغذات جمع کړي دي. په دې کې ځینو امیدوارانو لخوا خپل کاغذونه واپس د اخیستلو نه پس د ځینو کاغذونه مسترد شوي هم دي او دا وخت په میدان کې 38 امیدواران پاتې دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د راتلونکو ټولټاکنو لپاره 500 کسانو کاغذات جمع کړي دي. په دې کې د ځینو امیدوارانو لخوا خپل کاغذات واپس اخستو او د ځینو د مسترد کېدو وروسته 38 امیدواران پاتې شوي دي. د قومي اسمبلی لپاره د ان شپاړس نه په 43 امیدوارانو کې د 500 امیدوارانو کاغذونه مسترد شوي دي او د دې نه علاوه آزاد امیدوار غازی ګلاب جمال خپل کاغذات واپس اخیستي دي. په 500 مسترد شوو نمونو کې د تحریک تحفظ پاکستان ګوند محمد عارف او حسن خان نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند پیر حیدرلشاه نوم هم شامل دی. په خوانه د قومي سیمه غړی پیر حیدرلشاه کاغذونه د مسترد کېدو په اړه د هنګو الیکشن کمشنر رحم کریم مشال لډیو ته صدا سي اوویل
ریټرنینګ افسر د دوی ته ویلي چې تاسو د پی ای اصل ډیګري راوړئ چونکې د دې پی ای ډیګري وتاانو نه د دې وجنه د دوی کاغذات مسترد شو. بل د دې دام ورته چې تاسو د کم 3 کالو کوم اخراجات دي یا د عینا سیوا تاسو کوم
نوموړي زیاته کړه چې محمد عارف عمر کم وو او د دینه علاوه حسن خان د غلط بیانی نه کار اخیستی وو. بلخوا صوبایي اسمبلی لپاره د پی کې 2 څلوېښتم نه 43 او پی کې 3 څلوېښتم نه 4 امیدواران مخې ته راغلي دي. په دې کې د 3 امیدوارانو کاغذونه مسترد کېدونه علاوه 3 کسانو خپل کاغذات واپس کړي دي. رحم کریم وایي چې مسترد شوو کسانو کې سید حسین علی شاہ حسینی نوم هم شامل دی.
داخلی کرے ہو بل آزاد امیدوار نہ داخلی کرے ہو مسترد کے دو وجہ چونگی داد 2002 کے دا پی اے یو ڈگری وا اور 2008 کے بل عوام اخل کے پتی بیس پاندے دے مسترد شو یو لس کا سان اور گوشو کو دا مضبوط کینڈیڈیٹ پھر ہم 300 اوٹونو والے پاتے ہو اور عتیق الرحمن سب پاس 2000 اوٹونو ہو دم اخل کے سل کم 2000 اوٹونو.
واضح ہے وچ دی ریٹرننگ افسران لخوا کاغذات مسترد کے دو اویا منظور کے دو دے فیصلے پر خلاف اپیل د اپریل میاشت 13 نیټې پورې کتلې شي. د امیدوارانو ختمي لیست د اپریل میاشت 13 نیټې ته درتلو پس به په ضلع هنګو کې یو د قومي اسمبلی او دوه د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره انتخاب کیږي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
بالکل سروے پروگرام هم د مشال ریډیو نتا سوري د لشي چې پکې د ازوانانو جنکو د لاستراولونو په حواله خبرې کیږي. د غراز په روانه غړي کې د کرخي په غاړه خبرونه هم تاسو هر د نهه پورز نیغ په نیغه اوري او د نن ورځې د کرخي په غاړه پروگرام کې به د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشره بشرا گوهر ملمنوي د خپل منشور په حواله به خبرې کوي او د اوریدونکو پوښتنو ته جوابونه وایي. نو دغه کې تاسو د ټلیفون د لارې برخه اخیستې شئ او د بشرا گوهر نه د اغي د پاټي د منشور د انتخاباتو سي کړي دي راتلونکي کې بس کوي په دغه باندې پوښتنه کولای شي. ورزو یو بل ریپورت ته د فاټا سیکرټریټ او فاټا ډیولپمنت اتارټي یا د قبایلی سیمو پرمختیايي ادارې د یو تحقیق تر مخه په دې سیمو کې پراخه قدرتي مادنيات موجود دي او د چارواکو په وینا د زنو په راويستلو کار هم شروع شوه دي. خو دا چارواکي زیاتوي چې زن زینو کې د بادام نې لوجه د بهرنو سرمایه‌کارو عدالت د راتګ مخبند ده. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د فاټا سیکرټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټي مدنیاتو څنګه اعلی واکمنو او په دې باب تر سره کړې شوې سروې تر مخه په شمالي وزیرستان بویا په مقام باندې یوازې په 14 کیلومتره فاصله کې 15 میلیونه ټن کاپر ذخیره شتون لري چې دا یو ټن کاپر قیمت تر 8000 امریکایي ډالرو پورې خودل شوې ده. دغه شان د دې تحقیق تر مخه په خیبر ایجنسی کې 3,59,902 قیمتي کانو ذخیره موجود دي. په شمالي وزیرستان او رگزای او کورم ایجنسی کې 1,83,302 ټنا تارکول او شمالي وزیرستان کې 5,05,599 ټنا د سپینو ماربلو په ګډون یو شمیر د ماربلو نمونه شتون لري. سمود وړاندې د پېښور پانتون جیالوجی سانګې د صوبایي حکومت په مرسته یو تحقیق ترسره کړی چې تر مخه یې ویلي شوی قبایلی سیمې د قدرتي مدنیاتو څخه ملامال دي. د پېښور پانتون جیالوجی سانګې یو استاد نوید انجام وایي
باجوړ مومن ایجنسی او وزیرستان ایجنسی بیسیکلی دا اداسې ایریاز دي چې د کې میټالک منرلز ډېر زیات دي مختلف انډستریز کې اوس کولې شو یعنی کې دات میٹیریل موجود دی.
دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی مدنیاتو پروجیکٹ ڈائریکٹر مظہر علی خان وائی چې په دولتي سطح تروسا پورې 14 قسمه نوی مدنیات موندلې شوې دي چې په 12 قسمه مدنیاتو راويستلو باندې کار هم پیل شوه.
څنګه مرمر کولا داسې تانبي باندې مکار کړی دی په جپسم باندې مینګنیز یو قیمتي دات دی دا قیمتي کان دي چې جواهرات وته په دې مکار کړی دی دا کال تقریبا 1,00,000 کان روباسي او لاندې زلوته روړي او داسې د کاروبار موقع پکې خلکو ته حاصلي.
قبایلی سیمو کې زیاتره مدنیات ځای خلک بلډوزرو او د بارودو په دماکو سره راوباسي چې د مدنیاتو ماهرینو په وینا 80% نه زیات ځای کولی شي. ډایریکټر مظهر علی خان وایي کسا هم ګڼ شمیر قبایلیان د مدنیاتو کاروبار سره تړلی او فائدې ترې اوچتوي خو ولې د نوې ټکنالوژي په استعمال سره به دغه فائدې نور هم زیاتې شي.
مدنیات یو داسې صنعت دی چې کم درې خلکو روزګار ورکول شي. فصل د کسل کټ شو نو تبه بیا وکړي خو مدنیات یو داسې د الله تعالی یو ځل را کړی دی کدام په خطر طریقه استعمال کو نو خو موږ به ته فائدہ ومومو. دا خلک بارود استعمالي نو بارود سره چې دی نو هغه تقریبا مارکیټ دغه 20% راځي. پټ ډیولپمنټ اتارټي دا یو کوشش کړي چې موږ مشینی تور باندې بدا ماینونه دا ډیولپ کړو.
د فاټا سیکرټری ډیپټی ډایریکټر منرال سادات رحمان وایي د مدنیاتو سانګې لاړخه یو پروجیکټ روان دی او د نورو مدنیاتو په ګډون شمالي وزیرستان کې د ګیس او پېټرولیم په ذخیرو به کار کولی شي خو د غلطه امن او امان پر ځای کول ډیر ضروری دي.
فاټا ڈی اے او فاټا سیکرټریټ او د نېشنل سنټر اف ایکسلنس ان جیالوجی د باندې د کار لګیا دي افر بنو سره او د شیوا او د ډیر پرسپکټیو ایریاز دي د باندې کار اوس روانم دي او نورم چې څنګه حالات خاصي دا ان شاء الله مونږ کار کوو. دلته دا غیر ریزرو پروف شي کنه د پاکستان د ټول غیر ضروریات ان شاء الله پورا کوي. سیکورټي یو مسله شته چې کله دلته د غیر کمپنیز چې راضي کنه هغه د پاره ډیر زیات سیکورټي بیا په کار وي.
د فاټا سیکریټ مدنیاتو سانګې واکمن وای په دغو ذخیرو باندې عملی کار د پاره چمتو دي او ډیر کار یې شروع کړي هم دي. خو په پراخه ډول د مدنیاتو راوستلو د پاره په قبایلي سیمو کې د امن او امان پر ځای کول اولنې شرط دی چې دولت دغلته خپلواک مضبوط کړي.
بلکل په ریپورت کې مو واوریدل چې قبایلی سیمو کې ډیر زیات ترقې موقع شته دی، مدنیات شته دی، خو د امن سره دغه خبرې تړاو لري او چې امن راشي د خیرانو دغه سیمې بعد ترقې په لار روان شي. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د ملیحا میرزاده نه د دې سات خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې په څلور ورځنۍ جګړه کې یو شمېر سرتېرو او وسلوالو ته مجبور لوخت دی. د پاکستان پوځ چارواکو ویل دي چې پوځ د تېرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایي شروع کړه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د ملک سره د غداری په کیس کې په عدالت کې حاضریږي. په نوموړي تور دی چې د هیواد آئین یې مات کړی دی او د سپریم کورټ ججانې په کورونو کې نظر بند کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د تیرې اونۍ په تر غریب برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره لیدلو لپاره تیره ورځ د یاد ولایت دوره وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي د غلطه نظام په خپو ودرېږي. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل خوشي شوي دي. په کابل کې افغان چارواکو چې نمونه نه دي یاد شوي. د فرانس خبري اژانس دی ویلي چې پیری بورغ په نامه فرانسوي یو کس چې په تېره نومبر میاشت کې تختول شوی و د دوشنبې په شپه په میدان وردګ ولایت کې خوشي شوی. په کابل کې ملګرو ملتونو یا یوناما په کونړ ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په روسي او عملیاتو کې د یو لسو ملکي وګړو په وژل کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې. شام اعلان کړی دا به نه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د ساډله په هیواد کې د دغه شان وسلو د استعمال تفتیش وکړي. د شام د خارجه وزارت دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په قبرص کې د کیمیایي وسلو د ساډله راټولېږي. د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر تیره ورځ د 80 کلنۍ په عمر مړه شوه. د هغې کورنۍ د ګل په ورځ د مړینې اعلان وکړ. مارګریټ تاچر د ډېرو میاشتو راهیسې ناروغه وه او د برېټانیا یوازینی ښځینه وزیر اعظم وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیت المقدس کې د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي.
ملیحا امیرزاده درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان یې د ځنې اداریو مهم ټکي راغونډ کړي چې تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ګرمۍ موسم لا صحیح نه دی شروع او په غونډ ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوی دی او د دې لوی وجه ګیس او بجلی په تنصیباتو د ترهګرو حملې ویلې کیږي. ادارې وایي چې ګرمۍ زیاتې دو سره به د بجلی په استعمال کې اضافه کیږي نو لوډ شیډنګ به هم سیوا شي چې په شروع کې 18-17 ګنټې بجلی بند کړي وي نو مخکې به څه صورت حال وي. د دې اندازې لګول ګرانه ده. ادارې زیاتوي چې د بجلی د کمښت له وجې کورني صارفینو نه علاوه ملکي معیشت هم ډېر متاثرېږي. کارخانه او فیکټریانی بندیږي، خلک بے روزگار دي نو نگرا حکومت لا په ترجیحي بنیادونو د دین او ټس خستل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې دینه مخکې کا پریشان اولس راو پاریږي او په گریټ سټیشنو حمله وکړي نو د دینه مخکې د نگرا حکومت د اولس مشکلات په فوري توګه لری کړي او موثر ګامونه دی ورله اوچت کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر عارف نظامی ویلي دي نگرا حکومت هیواد ته د پیښو چیلنجونو مقابله کولو صلاحیت لري. د ټاکنو په کېدو کې هیڅ شک نشته. کره کتنه مونږ ټول لپاره یو نوی کار دی او امن او امان په ځای کولو له داخله وزیر ته مینډیټ ورکړی شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پښتونخوا د نگرا وزیر اعلی په رنګ د پنجاب نگرا وزیر اعلی هم خپل دا دریځ د لومړۍ ورځې نه څرګند کړی دی چې د صفا الیکشن یقیني کولو لپاره به بې طرفه فعال کردار ادا کوي. اداره مخکلی کې چې په یو ملک کې عام انتخابات په آزادانه او صفه ډول وکړل شي، نو د دې په نتیجه کې د ولس لخوا د ملک او قوم د پرمختګ او د مختلفو چیلنجونو د مقابلې لپاره اهل ولسی نمائندگان مخې ته راشي، او که په انتخاباتو کې څه قسم ټګي وکړل شي نو بیا د حقدار او تکړه ولسی نمائندگانو برعکس خلک د ولس تش د نوم نمائندگان جوړ شي. اداره مخکلی کې دې کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي انتخابات په یو داسې وخت کې کیدونکي دي چې په ملک کې د نورو چیلنجونو نه علاوه په کراچۍ او ځینو نورو ځایونو کې د بدامنۍ صورتحال یو لوی چیلنج دی. خو ولې د نگران حکومت پوخ لوز فعال کردار او د فوز او سیاسي مشرانو د ملاتړ په نتیجه دغلته حالات کابو کېدل ناممکنه نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای نه ډرون پروګرام پوسټ د منتقلولو د پلان وړاندیز کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې مقصد د مشکوکو ترهګرو هدفي وژنه لا نور شفافه کول دي، خو داسې ښکاري چې د دې سره به یوازې معمولي حوالی وشي. ورځپاڼه په بدلون کې د تر ټولو لوی خنډ ذکر کوي چې د سی آی ای رول د امریکا د خوښې سره سمه یوه افسانه جوړولو کې مرسته کړې ده. هغه دا چې دغه هیواد د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد حملې نه تسلیموي، او بلخوا پاکستان په ظاهري ډول د ډرون بریدونو غندنه کوي خو په اصل کې یې اجازت ورکړې دي. ورځپاڼه په ټایمز مجله کې د مارک میزیټي د خبرې په حواله لیکي چې په 2004 کې د سی آی ای سره د یو پټ تړون سره د پاکستان استخباراتي ادارې په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو اجازت ورکړې دي. زیاتوي د امریکایي پوست لخوا پاکستان په نخښه کول ممکنه ده د یو جنگ صورتحال پیدا کړي، خو استخباراتي ادارې په یو داسې ماحول کې کار کوي چې پکې یو شان اصولونه نه کارول کیږي. نیویورک ټایمز لیکي بارک اوباما په پټه د پروګرام په نه کارولو او د ډرون بیدونو په لړ کې د یو مستحکم او قانوني فریم ورک جوړولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه دا ضروري ګڼي چې د اوباما انتظامیه داسې ونه کړي چې د زیات نه زیات واک په لاس واخلي او د کم نه کم اثارنه وکړي، او زیاتوي د یوې عدالتي بیاکتنې په هکله په وړاندیزونو باید غور وکړل شي، لکه څنګه چې ځانګړي عدالتونه د امریکایي وګړو تر وژنې مخکې د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو د شریکولو منظوري ورکوي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی د واک موده پوره کیدلو په حق لیکي چې د 2015 پر راتلونکو انتخاباتو کې به نوموړي د امیدوار په توګه نشي ودرېدلی، نو ځکه د 2001 نه پس په هیواد کې په اول ځل یو نوی مشر د یوې نوې کابینې سره راشي. د مجلې په خبره د مشرتابه انتقال په افغانستان کې د امریکا د معاملې لپاره ډېر اهمیت لري، خو بیا هم په واشنگټن کې پرې ډېر بحث نه کیږي. د پالیسی جوړونکي او شنونکي د طالبانو سره په خبرو اترو او د 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې کوي چې د مجلې په خبره په هغه صورت کې به بې معنی پاتې شي کچرې انتخابات سمونه شي او هیواد د کورني جنگ په لور لاړ شي. مجله لیکي د 2014 وروسته که د سرتیرو شمیر 8,000 شپږ سوه او کشل زره وي، دغه شمیر به په هیواد کې سیاسي او پوځي ګډوډي ودرولو لپاره کافي نه وي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو کامیابي او یا ناکامي په دې منحصره نه ده چې څوک ټاکل کیږي، بلکې په دې چې څنګه چې څوک هم انتخابات کټي، باید افغان وګړي دا باور وکړي چې انتخاباتي پروسه سمه وه او نوی حکومت یا استازی به قانوني ګڼل کیږي. خو د مجلې په خبره بیا هم امریکا د افغان انتخاباتي پروسې په هکله خپلې هیلې او اندېښنې په ولسی کچه د سرګندولو نه ډډه کړې ده. مجله لیکي د دې وجه پخوانی تجربه کېدی شي چې د 2009 په انتخاباتو کې نړیوالې ټولنې په الیکشن کې د درغلو تورو لګو چې پر عمل کې حامد کرزی د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک او نړیواله ټولنه تورن کړه چې په ناسم ډول د افغانستان د خود مختاری پر ضد دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تیچر په مړینه د خپګان څرګندونه کړې ده. نوموړې پرون مړه شوې ده. د امریکا صدر او د اروپا او پخوانی شوروي اتحاد مشرانو مارګریټ تیچر د یوې سترې سیاستوالې او زړورې او هوښیارې میرمن په نامه یاده کړې ده. برطانوي چارواکو ویلي د مارګریټ تیچر مړی به په پوځي مراسمو کې خاورو ته سپارل کیږي. ردوان مراد په دې اړه د مرکزي څانګې د یو خبر ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د برطانیې پخوانی صدر اعظم مارګریټ تیچر د 80 کلنې په عمر پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. د مارګریټ تیچر ویاند ویل د پخوانی صدر اعظم کورنۍ په غم او خفګان سره د هغې مړینه چې د مغزي سکتې په نتیجه کې وه اعلان کړه. مارګریټ ټیچر چې له څو میاشتو راهیسې ناروغه وه د سړې جګړې پر مهال د برتانیې صدر اعظم وه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون د مارګریټ ټیچر د مړینې په اړه وویل، موږ یوه مشره، یوه صدر اعظم او یوه ستره برتانوي له لاسه ورکړه.
لیګاسي ویل بی د فاکت دټ شی سرفد هر کانتری سو ویل اند شی سیوډ اور کانتری اند دټ شی شوډ
دی وی هغه چې کوم میراث پرېخې هغه دا دی چې هغه د خپل هیواد ښه خدمت او ساتنه کړې او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب ښودلی دی. خلک به څو لسیزې او یا کېدای شي څو پیړۍ د هغې له کارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغې پرېخی دی. دا مارګریټ ټیچر د مړینې د خبر له رسېدو سمدستي وروسته د برتانیې صدر اعظم چې له هسپانیې کتنه کوله خپل سفر لغوه کړ او لندن ته بیرته ستون شو. د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي چې د پخواني صدر اعظم مړی به د پوځي مراسمو په ترسره کولو سره خاورو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بکنګم ماڼۍ ویلي چې ملکه الیزابت دوهمه د مارګریټ ټیچر په مړینه سخته غمجنه ده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، امریکا یو رښتینی ملګری او نړۍ د ازادۍ یو اتل له لاسه ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل اعلامیه کې ویلي چې میرمن ټیچر د واشنگتن او لندن د پیوستون د یوې کلک ملاتړې په توګه پوهېدله چې موږ په ارادې او پرېکړې سره کولی شو سړه جګړه وګټو. د غرض د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر مانویل باروسو مارګریټ ټیچر د یوې لوی سیاستوالې او مدبر شخصیت په نامه یاده کړې چې د هغه په وینا اوس هم په اروپایي ټولنه کې رول لري. د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي میخیل ګورباچوف د میرمن ټیچر د مړینې په اړه ویلي، هغه یو روڼ اند او یو لوی سیاستواله وه چې د خلکو او تاریخ په ذهنونو کې به پاتې وي. مارګریټ ټیچر چې د اوسپنیزې ښځې په نوم یې شهرت درلود، تر اوسه پورې یوازینۍ میرمن ده چې د برتانیې صدر اعظم ته رسېدلې ده. نوموړي د محافظه کارانو ګوند درې ځله واک ته ورسو او له 1990 نه نیولې تر 1990 کلونو پورې د دې هیواد صدر اعظم وه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او په را روانه غړی کې درته هفتوار پروګرام د کرخي په غاړه نیخ پني غوړاندې کوو چې پکې به د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشره او د پخوانی د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر نن ملمنوي د خپل ګوند د منشور په اړه خبري کوي. تاسو هم د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستې شي او د نوموړي نه نیخ پني غا د خپل پښتنو جوابونه ترلاسه کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې د امریکایي ځواکونو د عمومي مشر جنرال مارټن ډیمسي د خپلې لیکلي دي داسې ښکاری چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان یو ګډ مهال خطر وي. نوموړي دا خبری افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ریپورت غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس د ریپورت په فایل کې لیکي، امریکا دا مني چې کله هم طالبان مات کړل سوي دي، خو هغوی بیرته خپل حالت ته راګرځیدای شي، کوم چې بشای د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته هم تر ډیر مودې د افغانستان په ځینو سیمو کې د یو پوځي خطر په توګه موجود ووسی. اسوسییټډ پریس دا خبرې د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال مارټن ډیمسي له خولې لیکلې دي. اژانس لیکي جنرال مارټن ډیمسي په محتاط توګه خوشبین دي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د جنگي رول مشري په خپل سر سنبال کړي. جنرال مارټن ډیمسي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، افغان ځواکونه به په مې یا جون میاشت کې په ټول هیواد کې مخکښ رول سنبال کړي. جنرال مارټن ډیمسي د اژانس د یو پښتنې په جواب کې ویلي چې د افغانستان ځینې سیمې به د امنیت لپاره لنجمنې وي. اژانس لیکي جنرال مارټن ډیمسي او نور امریکایانو ویلي چې افغانان باید له وسلوالو سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د دې پروسې مشري باید په هر صورت افغانان په خپل وکړي. د جنرال مارټن ډیمسي په وینا، د جګړې په وروستیو میاشتو کې به د امریکایي ځواکونو لومړی توپ داوي چې د افغان ځواکونو د قوت او حوصلې د زیاتولو لپاره هر ممکن کوشش وکړي. اژانس لیکي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي ځواکونه موجود دي، کوم چې به د 2014 کال تر فروری پورې 2000 ته راټیټ کړل سي او جنگي ماموریت به د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي. خو د اسوسییټډ پریس په لیکنه 9000 یا 10000 امریکایي ځواکونه به د دې لپاره تر 2015 کال پورې په افغانستان کې پاتې سي چې افغان ځواکونه وروزي، خو د هغو ځواکونو د شمیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره به په افغانستان کې موجود وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام د ځوانانو غږ. د ځوانانو په غږ کې نن در سره د دې پروگرام کوربا اسرار عالم مومند د هغه ځوانانو سره خبرې کړې دي چې د روانو انتخاباتو عام انتخاباتو په اړه باندې خپل نظرونه خپل دغه کې د برخه اخیستو په اړه باندې هغه سره خبرې کړې دي او دغه امیدونه ظاهر کړې دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هیواد د ترقۍ لارې خلاصېدلی شي، د امن لارې خلاصېدلی شي، خو که ځوان کول په دې کې په مکمله توګه په بشپړه توګه برخه واخلي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره
اردن کوستری مشهید د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د خبر پښتونخوا د تعلیم په خوانی وزیر سره مرکه، د انتخاباتو په اړه د پاکستان له ځوانانو سره خبري، د یو داسې ځوان سره خبري چې انتخاباتو ته ودرېږي او د پاکستان د ځوانانو پارلیمنت په اړه یو رپورت هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوری حکومت خپل د 15 کلونو موده پوره کړي. همداراز نن مو د خبر پښتونخوا د تیر حکومت د تعلیم وزیر سردار حسین بابک سره پر دې خبرې کړي چې دوی په تیرو 15 کلونو کې د تعلیم په مت کې څه کارونه کړي دي. بابک وایي دوی نه یوازې یو شمېر تعلیمي ادارې بلکې د ځوانانو لپاره یې یو شمېر د لوبو میدانونه هم جوړ کړي دي.
موږ دا وایو چې 1600 سکولونه زمونږ بندو موږ هغه سکولونه کلاو کړو. د دې نه علاوه موږ په دې 15 کال کې چونکه دلته طرف غریوا یا دلته طرف غریوا اوس هم دا موږ غوښتل دا چې د نصاب سره هم نصابي کې کوم سرګرمۍ وي چې هغې ته فروغ ملاو شي. د هغې لپاره موږ په ټوله صوبه کې پلی ګراوند د لوبو هغه میدانونه چې دي موږ هغه جوړ کړو. د دې سره سره موږ نوي سکولونه جوړ کړو، موږ موجوده سکولونه اپګریډ کړو، کالجونه موږ جوړ کړو، یونیورسٹی موږ جوړ کړې. موږ تعلیم بجټ چې دی هغه دوګلا کړو.
خدا خبر پختونخوا په مردان کې یو ځوان صابر خان سرحدي بیا په دې نظر دی.
خدای پښتا باندې هغه ځوانان چې هغه په سبا کوي کدا هغه په پښتنو کړی شي تاسو چې ما په کومه کړی دا ما قتل کړی دی دا نو هغه مطمئن نه دی. هغه چې د شکل بلډینګ دی یو بلډینګ ولاړ دی یو کوچنی خیدا او آیا دا نه معیار هغه چې ټول پکار کم چې دی اونې کړی شو چې دی حکومت او دی کله دینه نو څنګه جوړ کړی خو معیار پکې هغه نه دی کم چې زموږ د خبرې ځای نو چې کومه دا امتحانات ورکړي دي یا کوم کله بنمان دا څه بخونه وي نو هغه چې کوم سټانډرډ دی دا هغه د قرار دی مخکې دی اوس هم دی او بیا به وي. یو په کوم خپل کسان ټول کاغذ ټیچر سټاف دی کاغذ کلینیکل سټاف دی کاغذ وچنفران دی ټول دي خپل خپلوانو نه یا د رشتہ دارو نه یا چې کوم دی هغه داغي
د خبر پښتونخوا پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د صابر خان سرحدي د نیوکو په جواب کې وایي
بنیادی سہولیات دا د ډیر وخت نه د تیر روزداري چې موږ د فلیختو د پزوستو کال نه د فلیختو د پزوستو کال نه چې په دې سکولونو کې کوم بنیادی سہولیات نو هغه لپاره موږ خصوصي فنډونو انتظام کو هغه باندې کار روان دی. دا ویل چې په زرګونو سکولونو کې هغه بنیادی سہولیات چې په پنځه کال کې موږ هغه بنیادی سہولیات چې هغه غوښتل ته فراهم کړ په دې باندې کار روان دی. دی فایری موږ سره په دې مکه کار کوي موږ خپل هېډ سیستم هم په دې باندې روان دی. دا د دې ته توجه نه ورکړل شوی نوم دغه وجه وچې لکه دا ماحول چې دا داسې وو اوس ټول کې هغې لپاره یو مستقله منصوبه بندي وشوه. نو هغه سکولونه ډېر زیات دي، 28,000 سکولونه دي. موږ دا ویلی چې په تېرو وختونو کې دې لپاره څه منصوبه بندي نه وه کړې شوې ځکه دا سکولونه چې دي هغې ته دا سهولت ورکړل شوی نو.
سردار حسین بابک وایي که څه هم دوی په تېر 15 کلونو کې د تعلیم په برخه کې ډېر کارونه کړي دي خو د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا پر دوی د بریدونو له کبله دوی نشي کولی چې په آزادانه توګه خپل انتخاباتي کمپین وچلوي.
موږ ته ډېر مشکل په دې حواله باندې هم دی موږ په آزاده توګه باندې کمپین نشو کولی. دا فیصله خو د پښتنو ده
پکار دا کہ دی وطن ټول پښتانه دا خبره په نظر کې اوساتی دا خو لکه ډایرکټ تاسو ګوري هغه جلتی کا فلان چې دی هغه ظالمان چې دی هغه هغه مذهبي جماعتونو ته یو ریلیف ورکړی دی هغوی له یو لاره ورکړی ده او زمونږ جلتی چې دي په هغوی باندې حمله کوي زمونږ امیدواران چې دي په هغوی باندې حمله کوي دا ذکر کوي زمونږ په دې وطن کې د امن خبره کوو ظاهره خبره تاسو خپله سوچ کوي اوس دلته بدمنی دلته ټوله معاشره بیا مفلوج دي دا به ځوانان متاثره کیږي بیا به ټوله معاشره متاثره کیږي
د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابا خبرې مو باوریدي چې هغه د تعلیم په مت کې د دغه سیمې لپاره څه کارونه کړی دي په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا کمپاینونه روان دي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دومره په زیات شمیر کې څلیری زره څلور نوي کاندیدانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي دا وار زیاتره سیاسي ګوندونو خپل پام ځوانانو ته اړولې خو پښتنه دا ده چې ځوانان له چا سره دي په پېښور کې یو ځوان طارق افغان وایي پېښور پوهنتون
د طالبانو زمنګ هغه خپل اوټ چې دنه زمنګ اوټ په عوامي نشتل پارټي او زمنګ اوټ په پدیو جراغي پارټي ځکه چې دې پارټي په دې تیر حکومت کې او په دې تیر کال کې چې دې سوبې د خلکو لپاره څه وکړو او د دې سوبې د امن لپاره د ترخې لپاره د پرمختګ لپاره د تعلیم لپاره چې څه وکړو زمنګ دا ګڼو چې یو ځل بیا ترې پارټي زمنګ دا مقور کوچ دې په حکومت کې راشي او د دې کومه پالیسي دي د دشتګردي خلاف د انتخاب پسندې خلاف د امن لپاره د کم د یونیورسيټو جال چې دی خورکړل په یونیورسيټي کې تعلیمي انقلاب راوسته دي
خو به یو بل ځوان اسد جان په دې نظر دی
زه د 400 نه تعلق لرم تجربه ما نو دا لکه یونیورسيټي جوړه کا کالج جوړه کا د څه احسان نه دی کړی په دې پښتون قوم باندې د پښتانه لګي دي مشران جوړ کړی د سونه مودینه عمران نمغه تم لري چې صدا سي پالیسی صدا سي یو ستراتيجي یو یو دا فلاره براکی چې را ان شاء الله ان شاء الله چې موږ یو سیده لار باندې براوړی
د پیخور یونیورسيټي د آی آر څنګه پروفیسور اجازه خټک وای کڅه هم ځنې سیاسي ګوندونو ویلی بو چې هغه به ځوانانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو موخه ورکوي چې دا رنگ بدلون راولي خود نو موړي په خبره دغه سیاسي ګوندونو هم په خوانی خلک را مخ تکړل چې پر ځوانان خفري
ان دې کمپاین جوړان چې خلکو
خائی
موشو کالو راسی وینو پاکستان کې یو خاص قسم ته فکر تا وجه ورکړی شي یو خاص قسم ته بیانیا تا وجه ورکړی شي دا هغه کې د دې د مذهبي ګوندونو مذهبي نظری او د خبرو چې په دې مهم ځای ورکړی شي دا کې کوم پرست خلکو ته یو نیگیټیو شکل وړاندې کړی شي دا نو هغه حساب زموږ سیلبس کتابونه اڅنګه تاریخ ضروري
تاسو وردل چې په پاکستان کې ځوانان له کومو سیاسي ګوندونو سره دي او له دوی څه تمې لري او د کارپو اجازه خټک خبرې مو هم واورېدې د مشالې د ځوانانو غک خبرونه ورې خو دلته کې یو وړه شاند مخلو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
لته مې ورستو بیا تاسو ته هر کله وایم اور دن کو نه یوازې دا چې په پاکستان کې نن سبا ځوانان د بیلابلو سیاسي ګوندونو لپاره کمپاینونه چلوي بلکې ځنو خو په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث د برخه اخیستو هم پریکړه کړي همدارس د محمد ایجنسی ګل نواز خان چې او تعلیم یافته ځوان دی الیکشن کمیشن سره یې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي نو مور وايي کچره هغه انتخابات وګټل او پارلیمان ته لاړ نو په خپل سیمه کې به یو شمېر جدیدی تعلیمی ادارې جوړوي چې دارنګ خلک له خپلو حقونو او ذمہواریو خبر شي. لګول نواز خان څخه چې موږ کله وپوښتل چې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو خیال ستاسو څنګه راغی نو نوموړي ویل
اوس قوم تنګ شوی دی. قوم یو د رښتینو بدلون غواړي د دې لپاره چې دغه تام به موږ ښه کړو. د دې روډونه د دې انفراسټرکچر د دې اسکولونه دلته کې د اوبو مسلې او دا رنګ دا کارونه به موږ کوو.
ګل نواز خان وایي هغه به د نورو ځوانانو په مرسته په قبایلي سیمو کې ریښتونی بدلون راولي.
هو دغه یو خبره خلک لري چې دلته کې کم تعلیم یافته خلک دی یا ځوان کم نسل دی دوی د رښتینو بدلون راوستو لپاره ټول رایولي شوي دي. کمپین روان دی او دغه رنګ زما امید دی چې کم کم ځای ته لاړ شو نو لکه دلته کې خلک اوس ذهنونه بدل شو او دا دل به څوک نه په روپۍ او نه چېرته د ګټ په غوښه باندې او نه چېرته د چیلۍ په غوښه باندې دوکان نه شي او دغه رنګ په میاشت باندې به یو فیصله کوي او خپل اور به د یو صحیح کینډیډیټ د یو خدای خدمتګار او د یو کریک سړي نه ورکوي.
ګل نواز خان په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
زمونږ دغه پیغام دی چې ځوان پول پول تعلیم افراد جنریشن او دغه قام خپل بدن سره مخ په وړاندې بوزو این ممکنه ده چې په قبایلي نورو سیمو په شان کې بدلون راشي او دغه رنګ که موږ نن پارلیمان ته ایماندار خلک ورولېږل او هغه خلک موږ رکاو کړل کوم چې د پیسو په بلبوټه باندې راپاسېدلي دي او د دې قام د تقدیر سره یو ځلې بیا لکه د لوبو کولو کوشش کوي هغه خلک موږ رکاو نه کړل نو خدا نه خواسته خدا نه خواسته د دې قوم تقدیر
تاسو د مومند ایجنسی د ګل نواز خان خبري واوریدئ. نو موړه چې یو تعلیم یافته ځوان دی په پاکستان کې را روان انتخاباتو ته ودرېږي او الیکشن کمیشن سره یې خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په پاکستان کې د ځوانانو قومي اسمبلی جوړ کړل شوی. د دې پروژه څلور اهداف دي: ځوانان با خبره، زړور، پیاوړي او د هیواد په مسلو کې شاملول دي. د ځوانانو ته د شخصیت سازۍ، ساينس زده کړې، ټولنې خدمت او جون په نورو برخو کې ورته تربیه ورکول کیږي. همداراز د ځوانانو په قومي اسمبلی یا نېشنل یوت اسمبلی کې د قبایلي سیمو د ځوانانو د پرمختګ لپاره جوړ کړل شوی د فاټا یوت چپټر په نامه د څنګ غړي وای دوی له خپلو څوکو استعفا ورکړي او هغه ځکه چې نېشنل یوت اسمبلی د دوی اختیارات ختم کړي دي. د فاټا یوت چپټر گورنر مهرینا پریدی په دې اړه مشالې لوتہ صدا سویل
د نېشنل یوت اسمبلی نه څومره چې د فاټا چپټر دی او د فاټا څومره ممبران دي هغه موږ استعفا ورکم او د هغه وجه دا و چې کم چې د فاټا چپټر چیرې هغه سټیټس ختم کو او د فاټا یوت چیرې هغه ځم کو په کې پی سره دا فیصله چیرې کم چې پرېزیدنت د نېشنل اسمبلی هغه یو طرفه تور سره دا فیصله واغسته کم چې د فاټا څومره ممبران دي څومره چې یوت منیسټر دي یوت ایمینیز دي او کونسلران دي هغه کې یو قدم په اعتماد کې وانه غستو او خپل مرزي سره د موږ د فاټا چپټر او فاټا خپل سټیټس ختم
خود ځوانانو د قومي اسمبلی مرستيال مشر او غړی امر خان وای هغه کله هم دغه قبایلی څنګه نه د ختمه کړی د ځوانانو په اسمبلی کې د قبایلی سیمو د څنګ غړی بچا زیب د فاټا یوت چپټر د لاس راوړنو په اړه وایي
چې ټول یوت د باجوړي ایجنسی نو زما سره او زما سره څنګ په څنګ کار کوي. موږ مختلف ایجوکیشن اویرنس پروګرامونه کلی دي نو هغه د تعلیم هغه انیشل سټیج نه بیرته مخکې بول ټاپ تر سوال دا غیر لپاره موږ دا حلې ځلې وي چې موږ د څونه مشومان دي څونه ایجوکیټډ طبقه ده چې هغه پاتې شوی دي شاته هغه موږ مخکې بوزو دا غیر کوشش لپاره موږ چې څونه ځوان کول دي هغه را پاتې دي او هغه کوشش کاو چې هغه هم خپل حلې ځلې کولی عزت یونیورسيټي په لیول باندې دلته نه جوړه نیو انفارمیشن انوویشن هغه ما کول دي نه غوسر بشیر کول ډیر ښه غټوري نتیجې غوړولې وي.
د قبایلی سیمو ځوانان وای د ځوانانو په قومي اسمبلی کې د دوی شپک سوغړې دي. نو همدارا دوی د خبر پښتونخوا ل گورنر څخه غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو لپاره دې ځان له اسمبلی جوړ کړی شي چې دا رنګ دوی په خپله سیمه کې د امن، تعلیم او صحت پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 4 2 1. همدې سره خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.